وخت په افغانستان کې د سهار ته بچ شو. دا افغانستان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه دا پکله کرد کړي چې وای افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. دا رپورټونو له مخې تمه ده چې افغان ولسمشر به پاکستان ته سفر وکړي، خو تر اوسه پورې د دې سفر وخت نه دی ټاکل شوی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې د ولسمشر بشار الاسد لپاره ځای نشته. ستړي مشي دوستانو، په دې خبرونه کې مزاج ملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کو په مخړی د دې سات خبرونو ته. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هغه د اراد کړ چې ګوندې افغانستان د او هندوستان د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. د کندهار د هوایي ډګر قمندان د لس میلیونو ډالرو قاچاق په تور نیول شوی دی. او وروسته له هغې چې د پاکستان پخوانی صدراعظم نواز شریف د فساد د تورونو په اړه د ځان د دفاع لپاره محکمې ته حاضر نه شو، پرون یوې محکمې د نوموړي د نیولو حکم ورکړ. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي افغانستان د او هندوستان د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې د هند استخباراتي اداره را د افغانستان د ملي امنیت له ادارې سره په ګډه د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅې کوي. خو د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال وین نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري، د نړیوالو منځګړو په وړاندې دې ښکاره کړي. ښاغلي آزاد په دې برخه کې په شانګهای او لندن کې د امریکا، چین او برتانیا په ګډون د افغان او پاکستاني چارواکو د موافقو یادونه وکړه. د خواجه آصف په وینا امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سختو انتقادونو په ځواب کې د پاکستاني چارواکو د عکس العملونو یوه برخه ده. ټیلرسن په روانه اونۍ کې کابل، اسلام آباد او نوې دلی ته د سفر پر مهال پر اسلام آباد سخت انتقادونه وکړل او ویل چې پاکستان سره د سره مرستې به د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان په اقداماتو پورې مشروطې وي. دا کندهار ته هوایي ډګر قمندان د لس میلیونو ډالرو د قاچاق په تور نیول شوی. بې سرچینې په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته وویل ماما عبیدالله غوښتل دا پیسې په دوو بکسونو کې دوبۍ ته انتقال کړي. سرچینه زیاتوي چې د هوایي ډګر قمندانانو یو بکس دوبۍ ته استولی او دوهم بکس چې 5.5 میلیونه ډالر پکې و د لیږدولو پر مهال نیول شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیسې د چا وي او د څه لپاره دوبۍ ته لیږدول کېدي. د کندهار د امنیې قمندان سکرتر دا خبر تایید کړې. غورزنګ افریدي ازادي راډیو په دې اړه تحقیقات روان دي او جزئیات به ډېر ژر له رسنیو سره شریک شي. د کندهار سوداګر وروسته له هغې له پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو صادرول بند کړل چې د دې هیواد په ګمرکي محصول کې ناڅاپي زیاتوالی راغی. دا کندهار د سوداګرۍ د خونو رئیس نصرالله زهیر ازادي راډیو ته وویل دوی په دې اړه له افغان حکومت او په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماس نیولی او ښایي وضعیت بیرته د پخوا په شان ښه شي.
نن داسې امید و چې دا شی به دوی بیرته ایسته کړي، نو شاید کې ایسته کړي او بیا دا وعده وکړل چې سبا او بل سبا کې بیا انشاءالله موږ کولی شو چې د شنبې یا یکشنبې ته بیرته خپل مالو ته ادامه ورکړو او کار شروع کړو.
خغلی ظاهر ول پاکستان ګمرکی محصول ناس خپل وړکل چې د کار د پوینا افغان سوداګر شخصیان من کړل. پاکستان مخکې د هر ټنا نارو پر سر شپږ سره کلداري محصول اخیست، خو دا پیسې اوس 15,000 کلدارو تل وړي شوی. افغان سوداګرو سکه کل تر دې د پاکستان ته شوخه 8.5 ټنا انار او 9.5 ټنا انګور صادر کړی دي. وروسته له هغې چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د فساد د تورونو په اړه د ځان د دفاع لپاره محکمې ته حاضر نه شو، یوې محکمې د هغه د نیولو حکم ورکړ. قاضي محمد بشیر پرون د شریف د نیولو حکم صادر کړ او د ده د مدافع وکیل هغه غوښتنه یې رد کړه چې د ده موکل دې په محکمه کې له حاضرېدو څخه معاف شي. ښاغلي شریف غواړي په لندن کې پاتې شي ځکه چې میرمنې ته لاج لاندې ده. ټاکل شوی و چې شریف د محکمې په غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته ستون شي، خو د پاکستاني رسنیو د رپورټونو له مخې هغه څو ورځې مخکې سعودي عربستان ته تللی او اوسمهال په جده کې دی. د نواز شریف لور مریم نواز او خاوند یې محمد صفدر چې دواړه د فساد په قضیه کې تورن دي پرون د محکمې په غونډه کې حاضر وو، خو د شریف تو زمون چاغو هم په دې دوسیه کې شامل دی او په لندن کې اوسی کې حاضر نشول. نواز شریف او د کورنۍ غړي له هغه دا وروسته تورن شول چې د پاناما وی ورسمانه په 2014 میلادي کال کې افشا کړل او د ادا او لمخې د شریف کورنۍ په بهر کې څو شرکتونه لري او په لندن کې جایدادونه اخیستي خو دوی دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا دوی پر ضد د دستو یوه برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به هم د ولسمشر بشار الاسد لپاره ځای نه وي. ریکس ټیلرسن پرون په جنوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستور سره له کتنې وروسته وویل متحده ایالات داسې متحده سوریه غواړي چې حکومت یې د بشار الاسد لپاره ځای ونه بوسي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستور په سوریه کې د سولې راوستو پر لارو چارو د بحث لپاره د نومبر په 28 نیټه په ژنیو کې د خبرو د بل پړاو د پایل اعلان وکړ. خاغلی ټیلرسن ویل لواکه د اسد لری کېدل باید د جنوا د پروسې له لارې تنظیم شي خو د زیاته کړه چې دا د دې بهیر د دوام حتمی شرط نه دی. د سوریې په شپږ کلنه جګړه کې تر اوسه له 3.5 لک زیات کسان وژل شوي، له 6 میلیونه زیات وګړي له هېواده وتلو ته اړ شوي او نږدې 5 میلیونه نور په کور دننه کډه کولو ته اړ شوي دي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. واپوري چې د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه دا پکله کړی دی چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. دا افغان ولسمشر دا ویان مرستیال نجیب آزاد
څه هغه وخت هم حاضر و دي تا اوس هم حاضر یو چې د دریم ګړي هیواد نظار لاندې موږ خپلې ادعاوې د خپلې ادعاوې د غوښتنې نظار لاندې وړاندې کی.
پر موضوع په ریپورت سربیره له خغلی آزاد سره مرکه دراورو. دا بم واوري چې ناټو او روسیې په بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. همدارنګ به په یو بل ریپورت کې تاسو له دې خبر کوچی د ننګرهار یو شمیر استازو په ولسی جرګه کې په ننګرهار کې د داعش د ودې او پراختیا په اړه انتقادونه کړي او له حکومت نه غوښتنې دي چې په ننګرهار او جوزجان ولایتونو کې د عملیات ترسره کړي چې د داعش د پرمختګ او پراختیا مخه ونیسي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به د ولسمشر بشار الاسد لپاره ځای نه وي. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه هم له یاده مباسي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به هم د ولسمشر بشار الاسد لپاره ځای نه وي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې دا ریپورت لرو چې وروسته به یې درته وړاندې کړو، خو پیل د افغانستان په اړه له ریپورټونو کوو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې اسلام آباد هغه ادعاوې پر ځای نه دي چې وایي افغانستان او هندوستان په ګډه د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار کوي. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی په راتلونکي کې پاکستان ته یو سفر هم وکړي چې د سفر دقیقه نیټه یې نه ده معلومه. د احمد تکل رپورټ اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف ادعا چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي بې بنسټه بولي او په کلکه یې ردوي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې هند د افغانستان د استخباراتو په مرسته د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف ویلي دي چې د هند استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان پر ضد په ګډه کار کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد دا ادعاوې په کلکه رد کړې او په ځواب کې وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري نو د نړیوالو منځګړو په وړاندې دې ښکاره کړي.
دا هیله لرو چې پاکستان بیرته آماده شي. هغه ادعا وه چې دوی د افغانستان په اړه لري، لکه لاوه چې تاسو یادونه وکړه چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کړنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو، دته اوس هم حاضر یو چې د درېیم ګړي هېواد ته نزات لاندې موږ خپلې ادعاوې او دوی خپلې ادعاوې دغو ته نزات لاندې وړاندې کړي.
په 2018 کال کې وروسته لدې چې کابل او اسلام آباد پر یو بل د لاسوهنو تورونه ولګول، په لندن کې د برتانیا په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې هر هیواد چې د بل هیواد د لاسوهنو په اړه ادعا لري نو اسناد یې د درېیمګړي په وړاندې ښکاره کړي. همداراز وروسته په شانګهای کې هم پریکړه وشوه چې افغانستان او پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد او شواهد د امریکا او چین تر څارنې لاندې څېړنو ته وسپاري. خو داسې ښکاري چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د ستراتیژۍ له اعلان وروسته پخواني میکانیزمونه ټول له کاره لوېدلي، وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانستان، پاکستان او هند ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان پر حکومت سخت انتقادونه وکړل او ویل چې له پاکستان سره مرستې به د تروریستي ډلو پر ضد د دې هیواد په اقداماتو پورې مشروطې وي، پاکستاني چارواکو توند غبرګون وښود او ښایي په ملي شورا کې د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وینا هم د همدې غبرګونونو دوام وي. آصف وویل متحد ایالات تر اوسه هم فکر کوي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر ضد له وسلوالو طالبانو کار اخلي، په داسې حال کې چې د ده په وینا پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ کم شوی چې په نتیجه کې یې دې ډلې هم د خپلو مرکزونو موقعیت بدل کړی دی. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان ښاغلی آزاد وویل چې که د نړیوالو درېیمګړو په وړاندې هم د افغانستان او هم د پاکستان ادعاوې وڅېړل شي نو هلته به ولیدل شي چې څوک د چا په وړاندې څه کوي.
و موردل چې د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه ادعا په کلک رد کړې چې وایي افغانستان او هندوستان د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي. بلخوا تمه ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. تر اوسه د دې سفر د اجنډا وخت په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي. احمد شیبر دا موضوع د ولسمشر غنی له مرستیال ویان نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتلی. ښاغلی آزاد په ځواب کې وایي
په دې اړه باندې هغه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې چې کله به ښاغلی جمهور رئیس پاکستان ته سفر کوي. دا وړاندیز په څو څو واره د پاکستان لپاره د پاکستان د ملکي او نظامي حکومتونو لپاره افغان ولسمشر ته ورکړل شوی دی. په کېدل چې د پاکستان لوی دوست چې کابل ته سفر کړی و هم د پاکستان د لومړي وزیر چې دا غوښتنه رئیس ته ورسوله دا بلنه چې رئیس د پاکستان د سفر وکړي. اما په دې هکله باندې تر اوسه ټاکل شوې نیټه موږ نه لرو.
څرنګه آیا که افغانستان دا سفر وځنډوي دا په دې معنی نه ده چې د سولې په برخه کې یا د دوو هیوادونو د اعتماد د رامنځته کولو لپاره د پاکستان وړاندیز افغانستان ردوي؟
ادب ځنډول نه ده، یعنې هغه فکس نیتا چې دغه چې رئیس ته دی وړاندې هم د هند په سفر وکړي نو سفر نه ترغه وړاندې درلوده د افغانستان سولې ثبات لپاره. د څو څنګه چې جمهور رئیس خپله خبره کې هم په وار وار ویلي دي چې موږ غواړو چې سوله د دولتونو ترمنځ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سوله وشي. دا سفر به کیږي، اما هغه دقیقه نیټه اوس یعنې تاسو نه ده تاکل شوې او ادبل موضوع نه ده چې مانا دا به ډېره وځنډېږي.
آزاد صاحب، پاکستانی رسنیو روانه اونۍ وروسته تر دې چې ولسمشر اشرف غنی نوې ډیلی ته ولاړ یو ډول انتقادونه وکړل په خپلو تبصرو کې. ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته راغلی دی او په دې وخت کې افغانستان غواړي سره هند سره روابط نږدې کړي. ستاسو ځواب څه دی؟
افغان حکومت په کول کې افغان دولت یو خپلواک دولت دی او د خپل بهرنی پالیسۍ له مخې د خپل بهرنی سیاست له مخې د هر هیواد سره موږ اړیکې پالو او ښې اړیکې پالو. موږ له هغه هیوادونو څخه یو چې د ټولو ډېره قرباني مو ورکړې ده، تر هغه په وړاندې تر ټولو ډېره مبارزه موږ کړې ده او موږ د هر هیواد سره مثبتې اړیکې پالو. تر دې وړاندې د 2014 پورې پاکستان د پاکستان لپاره هندوستان په تجارتي برخه کې هغه فیورټ کنټري وه، دی چې بل سنجیده ملک. همدارنګه دوی تل د امن بادشاه د هند سره کلتوري او نورې اړیکې پالې دي. هند موږ یو له ستراتیژیک
ملګرو څخه دی او دا په دې معنا نه دی چې د هند سره زموږ اړیکې پاکستان یا کوم هیواد ته د خطر باعث وګرځي یا د دپاره د اندېښنو باعث وګرځي.
د ولسمشر د ویان مرسیال نجیب آزاد و چې پاکستان ته یې د ولسمشر د راتلونکي احتمالي سفر په اړه نظر څرګندوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې پر پاکستان د واشنگټن فشار نه دی کم شوی. په دې ستراتیژۍ کې له پایله اسلام آباد یو ډول هدف ګرځول شوی، خو د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په ستراتیژۍ کې د دې سربیره چې دا خبره شوې وه چې ترهګر په پاکستان کې ځالی لري، پر اسلام آباد فشار نه و موجود. په دې اړه احمد شیبر یو تحلیلي رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوې ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د پخواني ولسمشر باراک اوباما له ستراتیژي سره په ځینو برخو کې ورتوالی او په یو شمېر نورو کې ژور بدلون لري. ورتوالی په دې کې دی چې دواړه ستراتیژي وروسته له اوږدو سلا مشورو اعلان شوې. په 2009 کال کې چې کله اوباما خپله ستراتیژي اعلانوله، نو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو دوه میاشتې سلا مشورې کولې. د ټرمپ ستراتیژي هم له ډیرو سلا مشورو وروسته اعلان شوه، خو یو ځل ژمنه وشوه چې په جولای کې به اعلان شي، بیا ژمنه وشوه چې د جولای تر وروستیو به اعلان شي. اخیر د روان کال په اګست کې ټرمپ اعلان کړ او پاکستاني تورن کړ.
But Pakistan has also sheltered the same organizations.
Pakistan هغه سازمانونو ته پناه ورکړي چې هر ورځ زموږ خلک وژني. موږ پاکستان ته په میلیارډونو ډالر ورکړي، خو د هیواد هغه ترهګرو ته ځای ورکړي چې موږ په وړاندې مبارزه کوو. دا باید بدل شي او سمدستي به تغییر وکړي.
د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي نوم هم د باراک اوباما له ستراتیژي سره توپیر لري. یوې ته د افغانستان لپاره د اوباما د جنگ ستراتیژي وایي، بل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ده. البته د اوباما د جنگ په ستراتیژي کې هم په یو ډول پاکستان ته اشاره شوې ده. اوباما د ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل،
موږ له پاکستان سره داسې شراکت ته ژمن یو چې پر دو اړخیزه ګټې، دو اړخیز احترام او دو اړخیز اعتماد ولاړ وي. موږ به د پاکستان ظرفیتونه پیاوړي کړو څو هغه ډلې په نښه کړي چې زموږ هیواد تهدیدوي. ما دا څرګنده کړې ده چې موږ د تروریستانو هغه خوندي پناه ځایونه نشو زغملی چې د هغوی د اوسېدو ځای معلوم وي او قصد یې هم ښکاره وي.
د اوباما د ستراتیژي تر اعلان وروسته جګړه په افغانستان کې تودې شوې. خو د ستراتیژي له اعلان نږدې دوه کاله وروسته د 2011 کال د می په دوهمه اسلام آباد ته چیرمه په ایبټ آباد کې امریکایي ځواکونو ته ځانګړي عملیاتو په ترڅ کې اسامه بن لادن وواشه. اوباما وویل،
I can report to the American people.
نن شپه زه د امریکا خلکو او نړۍ ته دا خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې وواژه.
اسامه بن لادن، the leader of al-Qaeda.
سربیره پر دې چې واشنگتن د القاعده د مشر پر ضد عملیاتو اسلام آباد نو خبر کړي، یعنی اعتماد کمزوري وو، خو بیا هم د امریکا او پاکستان اړیکې د اوباما د جمهوری ریاست په وخت تولې پاتې شوې. پاکستان هم د سربې عصب عملیات د 2014 کال په جون میاشت کې پیل کړل او د سلګونو ترهګرو د وژلو خبرې ورکړ. کابل پر دې عملیاتو انتقاد وکړ چې پاکستان یوازې هغه طالبان وژني چې پاکستان ته ستونزې جوړې کړې دي، او د حقاني شبکې په څیر طالبانو ته چې په افغانستان کې تخریب کوي څه نه وایي. د اوباما ادارې د کابل دغې ادعا ته پاملرنه ونه کړه. خو د ډانلډ ټرمپ له ستراتیژي را وروسته پر اسلام آباد فشارونه زیات شوي دي، او کابل وایي چې زموږ د سلام مشورو پر بنسټ دا ستراتیژي چمتو شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په واشنگتن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د ستراتیژي له اعلان وروسته وویل که پاکستان عملي ګامونه وانخلي، ولسمشر ټرمپ به نور اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا د اکتوبر په 28مه د بګرام په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل،
زه سبا اسلام آباد ته روان یم چې له پاکستاني مشرانو سره هم وګورم. له پاکستان مو ځنګړي غوښتنې کړي دي چې د طالبانو د حمایت پر ضد او د نورو تروریستي سازمانونو پر ضد چې په پاکستان کې حمایت ترلاسه کوي لاس په کار شي.
ټیلرسن د سیشن بي پورز اسلام آباد ته ولاړ او د اکتوبر په 15مه یې په نوې ډیلی کې وویل چې د پاکستان ثبات او امنیت ته هم اندېښنه شته، ځکه چې ترهګر د پاکستان په پولو کې پیاوړی شوی دی. دا معلومه نه ده چې له دې خبرداریو څخه مطلب څه دی. پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم د ستراتیژي د اعلان پر مهال ویلي وو که چېرته نوې ستراتیژي کار ورنه کړي نو لاستر ځنې به نه ورته کښېنو. که داسې وي تغییر څه دی؟ په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یک حقیقت دی که رئیس جمهورهای سابق امریکا واضح دربارش صحبت نمی کردن.
یو حقیقت چې د امریکا پخوانی ولسمشانو د هغه په باره کې واضح خبرې نه کولې د پاکستان مسئله و. د پاکستان دوه اړخیز سیاست چې یو لور ته ځان د امریکا دوست باله او بل لور ته داسې کارونه کول چې هم له افغانستان سره دښمنی و او هم له امریکا سره. ښاغلی ترامپ په دې برخه کې په ډیر وضاحت د امریکا دریز روښانه کړ.
بسیار زیاد صحبت کرد.
د امریکا د اوسنی حکومت د چارواکو خبرداری یوازې اسلام آباد ته نه دی، دوی طالبانو ته هم خبرداری ورکوي. هغه څه چې د اوباما د حکومت په وخت ډیر څرګند نه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اکتوبر په 13مه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې وویل
طالبانو او نورو عناصرو ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو، موږ به تر هغو هلته یو چې ستاسو فکر نوی بدل شوی، چې پریکړه وکړئ چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای
شئ.
نو د امریکا نوې ستراتیژي به کله نتیجه ورکوي؟ ټیلرسن وایي چې اوس یوازې ستونزه د افغانستان نه ده، په نوې ستراتیژي کې پاکستان یو مهم عنصر دی. هند هم په دې ستراتیژي کې شامل دی چې له دې سره د نوې ستراتیژي تطبیق وخت ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم راځو د ته چیل ودیزی ورسپانې د افغانستان په اړه سوي. نوریاس نوري ورته کتنه کړې.
ستارز اند سټرایپس ورسپانې د افغان کماندوز واکونو د روزنې بهر ته پام اړولې او لیکي د چهارشنبه په ورځ له 800 زیات افغان سرتیري په کماندوز واکونو ورزیات شول. د ورسپانې په وینا دا د هغو هڅو یو برخه ده چې امریکا یې ملاتړ کوي او په ترڅ کې په دې هیواد کې د ځانګړو پوځي عملیاتو د ځواکونو شمیر دوه برابره زیاتیږي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه په اغیزمن ډول مخته یوسي. د سټارز اند سټرایپس اپلیکنه که څه هم د دغو ځانګړو ځواکونو شمیر کم دی، خو په دې هیواد کې اکثره تهاجمي عملیات هم دغه ځواکونه مخته وړي. تر چهارشنبه پورې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د 3 لک پوځیانو له جملې شاوخوا 10000 په کماندو ځواکونو پورې اړه درلوده. ډیپلومات مجلې بیا د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره د امریکا هڅو ته پام اړولی او لیکي امریکا دغه ځواک ته د 29 ډوله سوپر توکانو شپږ نوې جنگي الوتکې له برازیل پیری. د ډیپلومات په لیکنه د امریکا هوایي ځواکونو د افغانستان د هوایي ځواکونو د سپک ملاتړ پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه 420 میلیون ډالر لګولی دی. دغه پروګرام له مخې به دغه ځواک ته د 2013 کال تر پایه 29 ډوله سوپر توکانو الوتکې ورکوي. د یوې الوتکې بیه شاوخوا 13 میلیون ډالر دی. ډیپلومات وړاندې لیکي په اوس وخت کې د افغانستان هوایي ځواکونه 12 سوپر توکانو لري او نورې دا ډول الوتکې د امریکا د جورجیا ایالت په هوایي اډه کې ځای په ځای دي او د افغان پیلوټانو د روزنې لپاره ترې کار اخیستل کیږي. د مجلې په لیکنه په اوس وخت کې د افغان هوایي ځواکونو 10 پیلوټانو او نور شاوخوا نوي پرسونل ته په دې هوایي اډه کې روزنه ورکول کیږي. تر اوسه پورې 12 پیلوټان او 8 نور د ساتنې او مراقبت پرسونل له روزنې وروسته بیرته افغانستان ته تللي دي. خو مجلې په دې برخه کې یوې بلې ستونزې ته چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د سرپلټونکي ادارې سیګار په خپل وروستي راپور کې راپورته کړې هم اشاره کړې ده. سیګار ویلي چې له 2015 کال راهیسې د ټولو هغو بهرنیو پوځیانو چې امریکا ته د روزنې لپاره تللي د تښتېدلو نیمایي افغانان دي چې پکې د افغانستان د هوایي ځواکونو غړي هم شامل دي. یوه بېلګه د نیلوفر رحماني په نوم یوه پیژندل شوې افغان پیلوټه ده چې د پیلوټۍ له زده کړې وروسته یې په 13 دسمبر میاشت کې له دې ډډه وکړه چې بیرته افغانستان ته ولاړه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به د ولسمشر بشار الاسد لپاره ځای ونه اوسي. روسیا او ایران د ولسمشر اسد ملاتړ کوي، خو امریکا او ترکیه د پر لری کېدو ټینګار کوي. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن وویل د اسد د کورنۍ واکمنی په ختمېدو ده. ښاغلی تلرسن پرون په ژنیو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره لکتنې وروسته وویل متحد ایالات داسې متحده سوریا غواړي چې په حکومت کې باید د بشر اسد لپاره ځای نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سوریې د راتلونکي په اړه ناڅاپي ډیپلوماتیکي هڅې پیل شوي او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د جګړې په ډګر کې یو لړ بریاوې تر سترګو کیږي. ښاغلی د مستورا وویل له دې سره د سوریې لپاره د حقیقت شیبه را رسېدلې ده. د مستورا له تلرسن سره تر کتنې وروسته په سوریه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره د نومبر په 28مه نیټه په ژنیو کې د خبرو د بل پړاو پلان اعلان کړ. دا د تیر کال لپاره د سوریې د سولې د خبرو اتمه غونډه ده، خو تیرو خبرو ډیره لږه بریا ځکه درلوده چې اکثرا به د اسد د راتلونکي په اړه اختلاف را برسېره کېده. د سوریې د سولې په اړه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې جلا خبرې هم روانې دي چې روسیا، ایران او ترکیه یې ملاتړ کوي. په دې خبرو کې چې اووم پړاو یې د اکتوبر په 1 او 1 په پام کې دی، د اوربند او همدارس د جګړې پر نورو اړوندو مسایلو خبرې کیږي. ښاغلی تلرسن وویل چې له واکه د اسد لری کېدل باید د ژنیو د پروسې له لارې تنظیم شي، خو ده زیاته کړه چې دا کار د دې بهیر د دوام حتمی شرط نه دی. د سوریې په 6 کلنه جګړه کې تر اوسه له 3.5 لک زیات انسانان وژل شوي، له 6 میلیون زیات وګړي له هېواده وتلو ته اړ شوي او نږدې 15 میلیونه نور په کور کې دننه بې ځایه شوي دي.
اوس هم پاسپورټونه په نړۍ کې یو شمیر هېوادونه داسې دي چې د پاسپورټ لرونکي کولی شي د نړۍ ګڼو هېوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي، خو د افغانستان، پاکستان او عراق په څیر د یو شمیر هېوادونو خلک بیا په دې برخه کې له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. نوریاس نوری په دې اړه یو رپورټ لري.
آیا پوهیږئ چې په نړۍ کې د کومو هېوادونو پاسپورټونه ډېر اعتبار لري؟ هغه پاسپورټونه چې هېوادونو ته د سفر لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د 2018 کال د نړۍ د هېوادونو د زیات اعتبار لرونکو پاسپورټونو په فهرست کې د سنگاپور پاسپورټ په نړۍ کې تر ټولو معتبر دی. د اعتبار لرونکو پاسپورټونو په اړه د آرټون کپیټال د نړیوالې ماسې جدول چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړی، په دې اساس برابر شوی چې کوم پاسپورټونه ویزو ته اړتیا نه لري او یا هم دریم هېواد ته له 90 سره سم پکې ویزې لګول کیږي. د سنگاپور پاسپورټ 195 هېوادونو ته ویزې ته اړتیا نه لري. له سنگاپور وروسته د جرمني، سویډن او جنوبي کوریا پاسپورټونه یوازې د یو هېواد په توپیر دوهم او دریم ځای نیولی دی، یعنی 105 هېوادونه له جرمنانو او 105 هېوادونه هم له سویډنیانو او د جنوبي کوریا له وګړو ویزې نه غواړي. له دې مخکې لومړی مقام له اروپایي هېوادونو سره و. د جرمني پاسپورټ پرله پسې 2 کلونه په فهرست کې اول ځای درلود، خو د سنگاپور پاسپورټ د سږني کال په فهرست کې ځکه لومړی شو چې پاراګوای ورسره ویزه لغوه کړه. په نړۍ کې د 2018 کال د اعتبار لرونکو پاسپورټونو په جدول کې افغانستان د 22 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په آخر کې دی، په دې معنی چې 22 هېوادونه له افغانانو ویزه نه غواړي. د افغانستان ګاونډیان ایران 6 امتیازونه او پاکستان هم 6 امتیازونه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم رئیس مطلع کندار ولایت سال ترمز کی ماموریت والا پیسے والا دماغی سے
السلام علیکم سمیع الله خلیمی تندر خبری کم د پکتیا سمکنه ولسوالی څخه. وصلح خیر، په سوله کې خیر وی، نور دا جنگ او جګړو نه ستړي شو. خدای پاک دې په ټول افغانستان کې سوله راولي، سوله انسان ته نوی ژوند ور په برخه کوي. جنگ انسان لمن جوړي جنگ وطن لمن جوړي د جنگون دلاسا زیاتر افغان مخبر شون دلاس ور کړی دا خو بیا هم سولاره نه غلا کپو جنگ پر سیاسي سولاره رتل شي نو هیڅ کله نشرت للی سولاره دی خبر او دلاري رتل شي الله تعالی دی په ټول افغانستان کې سولاره ولی موږ په سولاره یو میان سولاره دی ژوند خپل او سولاره دا ملت رپا سولاره زنده‌باد.
دوستان اوس هم وخت ته نیمې بجې شوې ور بیا په موخه یی د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه دا په کلک کړی دی چې وای افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کول لپاره په ګډه کار کوي. د کندهار د هوایي ډګر کمانډان د $10 میلیون د قاچاق په تور نیول شوی. دا کندهار سوداګرو سلاغه پاکستان ته د افغانستان د تازه میوې صادرول بند کړل چې پاکستان په ګمرکی محصول کې ناڅاپي زیاتوالی اعلان کړ. ورسره دی چې د پاکستان په خانه صدر رسم نواز شریف د فساد د تورونو پاړه پرون د ځان د دفاع لپاره محکمې ته حاضر نشو. یوې محکمې د هغه د نیولو حکم ورکړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به هم بشر الاسد ځای ونه لري. دوستانو مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی درته وړاندې کړو، یو دوه نور کورنۍ رپورټونه لرو. په ولسي جرګه کې د ننګرهار او جوزجان د خلکو استازي او یو شمېر سیمه ییز چارواکي وایي په ننګرهار او جوزجان کې د داعش فعالیتونه مخ په پراخېدو دي. دوی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ که چیرې دا وضعیت تجدید پاملرنه ونه شي دغه ولایتونه به د داعش ډلې په جګړیز مرکز بدل شي. ناجی صافی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو پراختیا د ولسی جرګې د ځینو استازو او سیمه ییزو چارواکو اندېښنې راپارولې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله ازمري ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په پرتله داعش ډله خپل فعالیتونه د ننګرهار په خوږیانو، اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې د بهرنیو سلاکارانو په حضور مخته وړي، خو نوموړي د داعش ډلې د بهرنیو سلاکارانو په اړه ډېر معلومات ورنه کړل. له بلې خوا په ولسی جرګې کې د ننګرهار استازي اسمت الله شینواری ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډلې په دې ولایت کې خلکو ته خبرداری ورکړی که چیرې دغې ډلې له فرمان څخه سرغړونه وکړي له ناوړه برخلیک سره به مخ شي.
څوک د هغوی قانون د هغوی فرامین ونه مني هغه ساحې نه هغوی وباسي، په رقم په رقم تکلیف ورکوي، ورته حتی په شهادت یې رسیده بېګنا ولس خلک مجبور دي. د هغوی فرامین هیڅوک نه مني، خلک مجبور دي چې په هر مشکل کې دا غوی ته ساحه پریږدي او ساحې نه روځي، ځکه د ولس خلکو
په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه د اندېښنې داسې مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ کابل ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې داعش ډله په ننګرهار کې ځپل شوې او سر پورته کولو توان نه لري. له دې ټولو سره په ننګرهار کې د داعش په مرکز د امریکا د تر ټولو ستر غیر هستوي بم له غورځولو وروسته امریکایي چارواکو ویلي وو چې په دې حمله کې د داعش ډلې سلو ډیر غړي وژل شوی او دا ډله په ننګرهار کې لماتې سره مخ شوې ده. خو دا یوازې ننګرهار نه دی چې اوسیدونکي د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دي، بلکې د دغې ډلې له حضور او فعالیتونو څخه د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم اندېښنې راپورته شوې دي. په ولسي جرګې کې د سرپل استازي وویل چې داعش ډلې په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې روزنیز مرکزونه فعال کړي او خلک دې ته اړ کوي چې د دوی لیکو ته ورشي. د جوزجان والی لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډلې په ولایت کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او د خپل مرکزونو په جوړولو لګیا دي.
موجودیت داعش در ولسوالی های درزاب ما
په قشتېپې او درزاب ولسوالیو کې د داعش فعالیتونه ښکاره موجود دي. په ورته وخت کې دوی خپل ترهګریز فعالیتونه پر مخ بیايي. په سیمه کې د هغوی زیاتوالی او د دوی تخریبي فعالیتونه او د دوی د ډار او وحشت له امله 1200 کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي.
د افغانستان دفاع وزارت تر دې وړاندې بیا ویلي چې داعش له پاکستان څخه ملاتړ کوي او د دغې ډلې غړي له پاکستان څخه افغانستان ته راځي، خو د حکومت له جدي اقداماتو سره سره بیا هم د دغې ډلې فعالیتونه د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د دغې ډلې پر وړاندې له جدي اقداماتو خبر ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د داعش پر وړاندې په څو ولایتونو کې عملیات روان دي او دغې ډلې ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دایښ باندې د پړونو ننم په دی وزیرو په تنګي کې خوګانوي ولسوالۍ او په زمن کې د شموارو پاچینو په دې ځای کې کلکې ضربې واردې شوي، په جوزجان کې په دوی ضربې واردې شوي دي، ډېر تلفات هم ورته رسېدلي دي.
خو په ولسي جرګې کې د خلکو یو شمېر استازي وایي چې دایښ ډله د کسانو په ګمارلو او فعالیتونو هڅه کوي او غواړي چې راتلونکي پلانونه ونیسي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په شمال زون کې د 209 شاهین کول اردو چارواکي وایي چې په 34 ساعتونو کې په 5 شمالي ولایتونو کې لسکونه طالب وسلوالو تمرک شو لاړول او یو شمېر ټپیان کړي. مجیب رحمان حبیب زی په دې اړه رپورٹ وړاندې کړي. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي رادیو پروګرام او کور کله له یادمه پاسي.
په شمال زون کې د 209 شاین قرودو چارواکي وایي چې په 5 شمالي ولایتونو کې د 13 ساعتونو په ترڅ کې لسکونه طالب وسلوالو ته مرجوب لاوخته. د شاین قرودو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خالد چپګ نیوی عملیاتو په ترڅ کې 13 شپه په کندوز، بغلان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې درش طالب وسلوال وژل شوی دی او نږدې لسکونه نور ټپیان دي. د شاین قرودو ویان وایي چې د عملیاتو کې هوایي ځواکونه هم ونډه اخیستې وه. خالد جمشیدی په دې اړه وویل: د شاهین قلوردو چارواکی وایي چې د البرز دولس عملیاتو په ترڅ کې د بغلان په تالا او برفک سیمه کې طالب وسلوال یې په شاتم بولي. نصرت الله جمشیدی وایي چې د سرپل په سوزمقاله، سیاد او ځینې نور مرکزی سیمو کې د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد د خالد شپږ نیوي عملیاتو په چوکاټ کې تازه تصفیه عملیات پیل شوي او د کوه سنت ولسوالۍ د بیرته نیولو په خاطر هم به د ولایت ته اضافي سرتیري واستول شي. هغه وویل په سرپل کې د عملیاتو اساسي هدف دا دی تر څو یاد ولایت کې بهرني ترهګر وځپل شي. تر دې دمخه د سرپل والی ویان زبیول امنی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي وو چې د سرپل او جوزجان ولایتونو د پولو ترمنځ د ازبکستاني طالبانو تحریک د دولت پر ضد جلب و جذب په حال کې دی. د شاهین قلوردو ویان نصرت الله جمشیدی وایي چې د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ کې هم د خالد یولستر نامه لاندې د طالبانو د ځپلو او نامناسبو د بیرته نیولو په مقصد عملیات دوام لري. په همدې حال کې طالب ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د شمال زون په 5 ولایتونو کې 13 تنه افغان سرتیرو ته مرجوب لاوخته ده. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي رادیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا خپل ماشومان مخکې لدی چې په ښوونځي کې شامل کړئ، ښوونځي ته د چمتو کېدلو په ټولګي کې شاملوي؟ دا کار کومې ګټې لري؟ نن په همدې اکلغه گیګو له موږ سره میلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی په پیل کې وایي چې
اصلا کله چې یو ماشوم ښوونځي ته ځي، مخکې لدی چې ښوونځي ته ځي، دی باید دې ته آماده یې چې کله ښوونځي ته ولاړ سي باید دی کامل آمادګي ولري، هم په جسمي لحاظ باندې او هم په ذهني لحاظ باندې. ډېر داسې شاګردان چې هغه په صنف کې ټمبل وي، اصلا دوی ته د ژوند په لومړنیو وختو کې زیاته توجه نه سوي، دوی شانس هم نه شي زده کولی، کله چې سم ځنه کې د مکتب څخه خسته کېږي او تښتي.
آیا تر اوسه په دې برخه کې کار شوی چې ماشومانو ته مخکې لدی چې ښوونځي ته لاړ سي د آمادګۍ صنفونه جوړ شي؟
په همدغه موخه باندې د 2015 کال په شروع کې یونیسف د وزارت معرف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړي، او په تیر کال کې دوی تقریبا په ډیرو ولایتونو کې چې فقط یو څو ولایتونه محدود تینه پاته دي کلیوالي سنفونه ایجاد کړه. د آمادګۍ کلیوالي سنفونه په دغه سنفونو کې د زده کوونکو سن د څلورو څخه بیا تر شپږو کلونو پورې دی. د یو کال لپاره د آمادګۍ پروګرام دی.
د چا په مرسته تاسو دغه سنفونه جوړوئ چې ماشوم مخکې لدې چې ښوونځي ته لاړ شي هغه آماده وي.
کلیوال په خپله په دې کې ډېر فعاله دي، په دې معنا باندې چې په کلي کې سنف یا کوټه ورته کلي خلکو ورکړې ده، نور امکانات مثلا پاکې اوبه ورته د کلي خلکو برابرې کړي دي. یوازې د یونیسف په مرسته باندې او د دونرانو په مرسته باندې هلته ښوونکی د وزارت معرف د خواته معرفي شوی دي. دغه برنامه په نظر کې ده چې دا باید سراسري سي او دا باید په 2021 کال کې په ټول افغانستان کې باید مخکې لدې چې ماشوم ښوونځي ته راسي هغه باید ښوونځي لپاره د آمادګۍ کورس یا لومړی سن باید هغه بشپړ کړي. تر اوسه پورې لا یونیسف په همدې اړه باندې خاصه بودجه نه لري او د افغانستان دولت لا هم په همدې اړه باندې بودجه نه لري، خو یو تعداد د تمویلون کې دي دوی د همدغه پروګرام لپاره پیسې ورکړي دي.
اوس درته وایي چې تر اوسه په کوم ولایتو کې او څومره ټولګي جوړ شوي دي؟
د شپږ سوه په شاوخوا کې ښوونځي دي، د تلویر زره په شاوخوا کې شاګردان لري. په ډیرو ولایتو کې ستا په هغه ولایتونو کې چې نسه زه به نومونه واخلم، د بېلګې په ډول پروان، پنجشیر، بدخشان، کندوز، تخار، غزنی، لوګر، بغلان او نورستان کې لا تر اوسه پرې دغه برنامه نه ده دغه سوی نه ده
عملي
شوی. د دې معنا دا نه ده چې دا برنامه بلته نه عملي کېږي، ولې چون دا برنامه د سره څخه په اصطلاح امتحاني دورې په ډول باندې په تیر کار کې راشوره شوې، دا کرا کرا وسیع شوې ده. د افغانستان د ښوونې وزارت په ستراتیژیک او پالیسي کې شاملېږي او د 2021 کال په شروع کې به دا برنامه به سراسري په ټول افغانستان کې تطبیق شي. یو څه چې دلته یو چالش موجود ده هغه دا دی چې که تاسو متوجه شوی یاست کودکستانونه په نورمال ډول باندې دغه سره دي، د وزارت کار
او ټولنیز چارو سره
دي، دوی سره دي، چون دغه سنفونه هم ورته پروګرامونه تعقیبوي. وزارت کار عمر شمای دی یوازې په ادارې کې پال دی، یوازې په شارونو کې پال دی، لا په کلو کې پال نه دی. موږ غواړو چې دغه برنامه باید وسیع شي په کلو کې، او په کلو کې کچېره موږ دا برنامه وړو نو بیا زه فکر کوم تر ټولو ښه آپشن بدای شي وزارت معرف دا مسولیت په غاړه واخی. ولې د دوی دواړو وزارتونو تر مابین هم پر دې باندې کار کوي چې دوی یو تفاهم ته سره ورسیږي چې د دې برنامه مسولیت په کامل ډول باندې وزارت معرف ته ورکړي.
یعنی تر اوسه په کلیو کې نسته د ډول دی آمادګي سنفونه
ستا دا مخکمه ول د شپږ سو سنفونا د اکثریت په کلو کې دي. ولی وزارت کار امور شمای کلو تل اصل سن لري، په هر کلی کې مشوونځي لرو الته ماره فزور لري، دا چې ماره فزور لري نو تر ټولو ښه خبره ده چې دغه یو کلنه د آمادګۍ برنامه دا د افغانستان د ماره پلان کې شامل شي او د کریکولم سره یې باید یو ځای شي. عمل ته په مغه شوونځي کې د شوونځي سره دی تیار بلادي، د سنف سره بلادي، ماحول سره، چاپیریال سره بلادي، معلم سره بلادي، هم سنفیانو سره بلادي، هم ته بر درس وایي.
دغه دی آمادګۍ فونه چې تقریبا په افغانستان کې نوی دی، تاسو براسیم کړي د څومره مفید د څومره شین الته مشمون زده کړی دی؟
کومه نتیجه چې موږ لته کار په جیدان کې ترلاسه کړی نتیجه ډیره شته. یعنی هغه زده کوونکي چې هغه د آمادګۍ کورس ویلې دی او اوس راغلی په مکتب کې دی، دوی د هغه زده کوونکو په فرات لبندې چې هغه د آمادګۍ نه دلوستلې ډیر تکړه دی. یعنی په اسانۍ باندې درس هم زده کولای شي او د ډیسپلین سره ځان یارولای شي، او د دې لپاره ډیره تقاضا هم موجوده ده چې باید دغه سنفونه باید نور زیات شي.
کورنۍ ته څه کول کار دي؟ د خپل ماشوم سره څه ډول مرسته وکړي چې هغه له کور نه بهر محیط سره آشنا شي؟
د کورنۍ ونډه د ماشوم په روزلو کې له هر چا نه زیاته ده. سره د دې کله چې موږ د ماشوم د حقوقو و نړیوال قرارداد تر ازو نو الته خو ماشوم هغه څوک دی چې هغه نه یوازې پر کورنۍ باندې بلکې د کلی، د مملکت او د نړۍ پر دغه ټولو مسولین باندې په شکل د اشکالو باندې حق لري. د دې په خاطر باندې خپل حقوق ته لاسرسي پیدا کړي او یې باید تلاش وکړي. ولی تر ټولو اساس سرول په خپل کورنۍ لوبي د بیلګې په ډول کله چې یو مور باردار کیږي نو دا په کورنۍ کې د ټولو مسولیت چې باید مور ته خاصه پاملرنه وکړي. د لپاره مثلا ځنګړي غذایی مواد آماده کړي تر څو پر شاغه ماشوم د مور په ګډه کې پسې ډول باندې تغذیه شي، او کله چې ماشوم بیا نړۍ ته راځي نو بیا هم له هر چا نه زیات د مور او پلار د مسولیت چې پر وخت باندې مثلا ماشوم وای روغتیا ته پاملرنه وکړي، د هغه و چاپیریال
و ځینې دي آمادګۍ په برخه کې څه وکړي،
د ټول هغه تریج د دې ماشوم شووندې ته ماده کې زه کدی په جسمی لحاظ باندې، پروانی لحاظ باندې، او کله چې دی مثلا د تلورو کلو کېږي دی باید کوشش وکړي چې اته نږدې وګوري په ځای کې د آمادګۍ سنفي هلته باید شامل کی. او که چیرې د آمادګۍ صرف موجود نه وي زه فکر کوم تر ټولو ښه خبره ده چې دوی په خپل کلی کې وګوري یو څوک د سې چې هغه مثلا باسواد وي، مثلا تعلیم یې کړی وي، دغه سې یو څوک پیدا کړي، یو سنف ورته تشکیل کړي او دغه د کلی ټول ماشومان سره راټول کړي د درس په شکل باندې کداسې د وزارت معرفت نږدې ادارې سره په تماس کې شي، یعنی په هماهنګۍ کې زموږ سره په اصلاح همغږي شي، یو څه دوی وکړي، یو څه به موږ وکړو، او په ګډه باندې به موږ د ماشومانو لپاره امکانات برابر.
بله، ماشومانو ته دغه آمادګي صنفونه اوس جوړ سوي دي، ښوونکي تر کومې اندازې پورې تحصیل لري؟
د ښوونکو هغه زده کړې چې د کودکستان د ښوونکي دپاره لازمې دي، دا ښوونکي ټول هغه زده کړې لري. معمولا تر ډېره بریده پورې ښوونکی خو هغه لږ زده کړې تر څوارلسم مسن په پورې دي، د دې څخه کېدای شي لوړ هم وي ول د دېونه ټیټ نه دي. یعنی داسې نه چې مثلا موږ د دولسم ټولګۍ یو فارغ راخیستی او هغه د ښوونکي په توګه باندې مقرر کړی، ځکه چې د واړه شاګرد اداره او دغه تربیه د یو مشر شاګرد په پرتله باندې ډیره سخته او ستونزمنه ده، ډیر حوصله غواړي. بنان دا ډیره لازمه ده چې هغه ښوونکي چې هغه د آمادګۍ سنفونه مخته وړي هغه لازم مهارتونه باید دوی ولري، او دا لازم مهارتونه دوی لري.
ډیر زیاته
مننه.
رسول آزادی رادیو څخه د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه واوریده. د خبرونه د آزادی رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر په سهیل هاز د مور شدې د ماشوم او مور لپاره څومره ګټورې دي؟
ماشومان مې د څه ماشومانو څخه چار پالو او تغازی مغازی مې نه پیژندلې، وخنې باډیداری توانا یو له بلې نه زیاته.
نن د دې موضوع سره د هغو ماشومانو په اړه هم غږیږو چې د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. قدر من اوردونکو، د مور شیدې د ماشوم لپاره لوی نعمت دی. د مور شیدې هم غذا ده، هم اوبه او هم دوا. ډاکټران وایي چې د مور په شیدو کې د ماشوم د وجود لپاره کافي انرژي او هغه دفاعي مواد شته چې ماشوم له بېلابېلو ناروغیو څخه ساتي. د مور شیدې چهار وخت ماشوم غواړي ورته تیارې دي، پاکې دي او د حرارت درجه یې په اندازه ده چې ماشوم ورته ضرورت لري. خو له دومره ارزښت سره بیا هم ځینې ماشومان د مور له شیدو نه بې برخې دي. د شیدو ورکولو په دوران کې د مور خوړو ته نه پاملرنه، فقر، بېوزلي، رواني تشویشونه او د ځینو میندو د مفکوره چې وایي ماشوم ته شیدې ورکول اندام خرابوي، د دې لامل شوي چې اکثره ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شي. موږ د ساعت طفل روغتون ته ورغلو. پار اتاق کې لس دولس چپرکټ ایښي. پار چپرکټ کې درې څلور هغه ماشومان بستر دي چې د مور د شیدو د ضعیفوالي او یا کمښت له وجې په سوی تغذیه اخته شوي دي. د دوی په هکله وروسته غږیږو. په پیل کې مو له پنځه اویا کلنې شازي نه پوښتلي چې پخوا هم ماشومان د مور د شیدو د لږوالي له امله خوارځواکۍ وکی کېدل که څنګه؟
دنیا سری سلا سری، دا بچی هم نازولی سو، دا خزم دیری نازه کسولی، که دیر نیستی بوا جزی بوا. خدای پاک مغسی ماشومان قوی قوی راودل، نه شپاخانی ری، نه دایگانی ری، و شپاخانی سی پا قدر سی زد سن چینچه لگی جی موری سی گوری دستم چاکون بکنی دور بچه راولی. اول ده ما لوز ده نام خدا سی گوری دست باردی لری دست یو بچه پغی که دل که دی پشو بچه دا غما گوری ما تلول لرگانی راولی ری دا خپل پا دی لاس نگولی تول کلی و دا ما خوری ری. ماشومان مې دسه ماشومانو څخه چار پالو او تغازی مغازی مې نه پیژندلې، هر بچی مې نام خدا دادیدی مېړه سې وګوري دسه مې لورګان نام خدا وخنې باډیداری پاریو مې زیړ خوړي خوړلې توانا یو له بلې نه زیاته.
د عامه روغتیا وزارت د عامه تغذیې مسؤل کسان وایي چې په افغانستان کې په سلو کې شپېته ماشومان د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځواکۍ یا سوې تغذیې اخته دي. خوارځواکۍ د هغو ناروغیو او نښو نښانو مجموعې ته ویل کېږي چې په بدن کې د غذایي موادو د کمښت له وجې انسان ته پیښیږي. د ډاکترانو په وینا سوې تغذیې ماشومان له خپل همزولو نه واړه پاتې وي، قد یې لنډ وي، په لاس پښو او نورو غړو کې کوږوالی لیدل کېږي او په حرکاتو کې سستوالی وي. په دې اړه د څو تنو هغو ماشومانو د میندو خبري اورو چې په ساعت طفل کې له خپلو ماشومانو سره بستر دي.
دا ماشوم اوس پیدا شو، خو سم او خوږ لالی دی چې لرې ما له شیدو وګښتو اتي به اشتفراک ډېر کوي سال به و بیاس به دوې شپې خو سه دوا به په وکړه خو به سه چې دوا به خلاص شو بېرته به دغه شي شیدې هم ورته راوړې، استبلاک هم ورته راوړو، هېڅ فایده یې نه ورسېده. اشتفراک به م کړو دغه سال به م وله
د دې انځول چې وینې که نه هغه څومره دي؟ غټ دي کم دومره دي؟
د دې انځول چې زه همدې لکه هغه نجلۍ شي
غټ دي؟
هو کېني خو یېږي، زه لا دی تړم بېخي په هېڅ خبر نه پوهېږي، دونه کوچنی خاندې غېږي دی په هېڅ نه پوهېږي.
څومره اوسره په تکلیف یې تخپله؟
هو زه دا په تکلیف یم چې دا کړی یم تروچ ستنې کړې
نما نمزادي دا ما شوم خو داسې وته زه موري قومه هغه ډاکټران ته تسلیم وای دا بیلکه سبیلکه دا له تا نه دا موري قایګي هغه می سبیلکه دا سوت سوې تغذیه د خاطرک بهم دلته راوستل
صدقه لکم جن راغلي
غزنی
څو ماشومان لري؟ لاس لاس سره ورته تغذیه
دا لاس ماشومان دي کنه؟ هغه ته اوسو کلنده
هغه ته دولس کلنده
هغه ته دولس کلنده لغه ورسته نه نور دي ټول سوې تغذیه دي؟ ښه ادولس کلن زوی دي سیده کنه؟ هغه اوس څومره ده؟ پاندام غټ ده
کړه سینره ډنګر وچ کلک ده تاسې ورکه
بیا لغه نه واړه څه رقم دي؟
لغه نه واړه ټول تر اوسه پته کوم مری نری دي نن
سیدنا څو ورځې کېږي؟
شپږ شپې ما ته ورته بیګاتم دلته دوامه ده.
ښه دا پوهېږي چې زه دا د زوی ده که د لور؟
نه زوی نه ده.
دا د څومره وخت ده؟
د پنځو میاشتو.
ولې دومره وړکی پاتې ده؟
دا داسې خو ده.
ډاکتران څه وایي؟
ډاکتران وایي دا کمزوری ده.
کمزوری ده؟ څه شی ورکوي دې ته؟
دې ته د غوا شیدې.
ولې خپلې شیدې نه ورکوي؟
نه یاروي اوس دا دوه ورځې تر منکار ده. دا درل
بیا د غوا شیدې خوري؟
و
څومره ورکوي هره ورځ؟
دوه ګوتې اوبه ورته کچو دوه ګوتې شیدې.
په کور کې چې وي کنه دا ماشوم چې وړکی یم پاتې ده زړلی یم نارامي یم کوله؟
وو زاړي ډېر.
څومره ورسره په تکلیف وي؟
ډېر ورته سره په تکلیف یم.
مثلا څه رقم؟
بیا راجک سیا سات ملاټې دسې بیا هغه زاړي.
خوب نه لري؟
و خوب نه لري.
بیا کور کې یوازې ته چې وي ساتې که بل څوک هم ستا؟
ستا نو ستا.
څوک دي؟
بنځایم یم ستا.
بن لري؟
و
د بنې دې ماشومان هم داسې ډنګر ډنګر؟
نه د غټ غټ دي.
د بنې دې غټ دي؟
و غټ غټو کې غټ.
ته وایي چې پنځه میاشتې کېږي چې ماشوم دې په دې رقم ده کنه؟
و
مخکې یم ډاکټر ته راوستلی
و. و ډېر ډاکتران هم ټول ته راستلي دي.
سلامه
دا د څه کېږي دا ماشوم؟
زوی مې
ده. ښه څومره وخت ده؟
درې میاشتې.
درې میاشتې ده؟
وزې مې وا بیخي اخیسته نه ده. ما پریز کړی و پوست ویلې وای اوس تا شی اخیستو خوره چې د تا شیدې هغسې توقیسې د ته ورسي.
نو ولې دې پریز کوو؟
خو دا څه وکړم؟
چا درته ویلي چې پریز وکړم؟
هلته یې تایزه کې ورته ویلي دي.
تایزه کې ورته ویلي؟ بیا تا پریز وکړ؟
ما پریز کړی دا رقم
ته. شیدې بیخي
شیدې مې وې یعنې وای بې توقع دي. ډېرې ډېرې بې ضعیفه دي کنه.
بیا ماشوم چې له څه وخت راځي؟ څه
دا د وشپو کې ښه ده؟ بار وشپو نه دا رقم تاسو
تا ویلي ملا پریز کړي؟
او
له کوم شیانو نه پریز کړي؟
له غوښې نه، له هګۍ نه، له زیر غوړیو نه، تېرې وایم دې نه، چرګ غوښې نه، له هګۍ نه چې داسې په تېز غوړ مه خوره. خو تقوی خو به دې کو شیانو کې ده.
نو ملا ولې پریز کړي؟ دو شیانو څه تکلیف چې درلوده؟
وایي اثر دې قوي ده. اثر دې قوي ده چې داسې یعنې بېرته د پریز لپاره همدا عملیات ورغلی ده. د بندي غازي کې مې بند اخته و پریز مه ورکوه چې دا خو له بهیې نظیره نه د خپل مېړه مې ورته ویلي.
ښه
و غوړدل وایي ما چې دا تایج دم دوا دم هغه
ډاکټران وایي چې غیر لسی کارکونکو نه بل هیڅوک په دې نه پوهیږي چې په کوم حالاتو کې مور ته له خوراکي توکو نه پریز ورکړل شي. نو ځکه دې مور په خپل سر پریز نه کوي. د ساعت طفل روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې دوی هم هره ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې په لوی لاس ماشوم په سوی تغذیه اخته کړی وي.
دا ډیره مهمه خبر دا ده چې په خپل سر دې میندې خپل شیدې نه قطع کوي. البته د ډاکټر په مشورې ډاکټر ته وزي، ډاکټر به مشوره اخلي، کېدای شي دغه مشکل د حل وړ وي. په دې ترتیب ډاکټران ورته مشوره ورکړي چې مثلا دغه مشکل له تاسو حل کړي ستاسو شیدې زیاتېږي. بعضې میندې دي چې په خپله خوراک نه کوي، اشتها نه لري، مایعات زیات نه اخلي، نو په دې ترتیب یا ډېر ستړي دي، په نورو کارونو کې مصروفه دي، نو ماشوم ته اکثرا رسیدګي نشي کولی، شیدې اکثرا کمیږي. او یا که چېرته په خپله مور ناروغي لري نو بیا ډاکټر به ورته مشخص کوي چې کومه غذا کومې شیدې د دوی د ماشوم لپاره ضروري دي.
له پلوه غریبي، بېوزلي او رواني تشویشونه د دې لامل شوي چې د مور شیدې کمې شي او ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي. له بلې خوا د ځینو میندو ناپوهي هم د دې ستونزې سبب شوې. دا چې څنګه ډاکټر یوسفزی وایي،
دوی داسې فکر کوي چې زموږ اندام خرابېږي، دغه شیدې ورکړه زموږ لپاره ضرر لري. په همدغه مفکورې دوی خپل ماشومانو ته شیدې خپلې نه ورکوي. دغه تعداد بدبختانه چې ورځ په ورځ د زیاتېدو طرف ته روان دی. اکثرا هغه میندې دي چې یا مخکې له وخت نه ودونه کړي، یا د ماشومانو تعداد ډېر زیات دی او دوی د ماشومانو ترمنځ فاصله مد نظر نه نیسي. زر زر ماشومان د دوی لا یو پتی کې دی چې بل د دوی په نس کې شي، نو دوی نشي کولی چې دوی ته رسېدي. دغه ماشومان چې موږ ته راځي په اوړي کې دوی ډېر مسایل زمینه دی ته لري چې په نس ناستي اخته شي. په ژمي کې اکثرا په سینه او بغل نفس تنګي، په دې ناروغي وخته کېږي، د ستوني تکالیف ورته وي، د پوستکي تکالیفونه ورته وي، او بالاخره دغه تکلیفونه دي چې دوی خوارځواکۍ ته بیایي.
ډاکټر یوسفزی هغه میندو ته چې بېله کومې سي ستونزې ماشوم ته شیدې نه ورکوي ځینې مشورې لري.
که چېرته دوی خپل شیدې نه استفاده وکړي څو فائدې دوی ته لري. اول، دوی اقتصاد به نه متضرر کېږي. دوم، هغه اضافي غوړ چې د دوی وجود کې د حمل په دوران کې راټولېږي او تاسو لیدل چې هر مور چې حامل کېږي دغه وزن زیاتېږي، دغه اضافي وزن د دوه کالو په موده کې چې دوی خپل ماشوم ته دوامدار شیدی ورکړي، د اضافه غوښه او چربي د دوی د وجود نه ضایع کېږي او دوی بیرته خپل هغه د حمل نه مخکې دوران اندام پیدا کوي. بل دا چې دوی د سینې په سرطان او د رحم په سرطان نه اخته کېږي. او تحقیقات ښودلې چې هغه میندې چې خپل شیدې نه استفاده کوي د رواني لحاظ نه دوی په ډپریشن یا په خفګان باندې حتی په عصبي ناروغیو باندې نه مبتلا کیږي. واضح شوی دی چې هغه مور چې د خپل شیدو نه ماشوم ته استفاده کوي، هغه ماشوم به په آینده کې د خپل مور ډېر احترام ساتي نسبت هغه ماشوم ته چې هغه په مصنوعي شیدو باندې په اصطلاح تغذیه شوی. دا ډېر مهمه ګټې وي.
درنو دوستانو، خو داسې مېرمنې هم شته چې په کم لګښت داسې خواړه برابروي چې هم خپله کمزوري نشي او هم ماشوم چاغ تندرسته وي. د بېلګې په توګه د کابل د اوسیدونکي مریم خبرې اورو. هغې و ماشومان لوی کړي.
پودری شدی ورته بلقطن نه ورکوم، دغان شدی ورته بېخي نه ورکوم. اته شپږ میاشتې پورې خپلې شیدې نه خوري. ښه پیغام خدا خی، بیا چې شپږ میاشتې پوره شي د کور کې ترکاري کچالو ورته ورکوم، لوبیا نخود د وریجو دغه سرسر ورته ورکوم پخوم. کپالونو ته ګور هغه څه چاغ چاغ دي، کور کې مې نور بچیان هم ښه دي.
ماشه زمان خلق پیدا دی زکات استر کو تور دسپینو مس کی بنا وجانا نسما ود زکرار راشا مہربان نسما بلاوا